آن باشید. خوش آمدین افغانسید.
دیر زیاد من فرشته جان ستری مسیم. دا محل په افغانستان کې د سهار وو 8 بجې سولې د دې سات مهم خبرونه اورو. اوس هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي تېره شپه پر باګرام هوایي اډې څو توغندي ویشتل سوي. د ځایي چارواکو په وینا د توغندي د کاپیسا او باګرام ترمنځ سیمې څخه د یو موټر څخه پر باګرام هوایي اډې توغول سوي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږي قومندان الوزي احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل توغندي باګرام هوایي اډې ته پر نږدې سیمو لګېدلي خو چاته پکې مرژوبله نه ده اوښتی. د ښاغلي احمدي په وینا راکټ توغوونکي له سیمې څخه تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې د نیولو او پیښې د څېړلو لپاره کار پیل کړی. دمګړۍ پر باګرام هوایي اډې د دې توغندیو د ویشتلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته دا پر باګرام هوایي اډه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو مهم مرکز دی لومړنی راکټي برید ګڼل کیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل کېدونکي ماینونه یې نیولي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چاودیدونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته انتقالېدل. د چاودیدونکو توکو یو بار موټر چې له مزار شریف څخه قندوز یا بغلان ته روان و د حضرت سلطان ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې د ملي امنیت د مامورینو لخوا ونیول سو. په دې موټر کې 5500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې پکې ماینونه او نور شامل دي مندل سوي دي. ښاغلی عزیزي وای د دې چاودیدونکو موادو په تړاو یو کس هم نیول سوی. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ټولې نړیوالې الوتنې د دو اونۍ په مخه بندوي. لسکونو نورو هیوادونو هم نړیوالې الوتنې بندې کړې. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پرون په یوې اعلامیه کې وویل دا بندیزونه چې تېره شپه پیل شول د اپریل میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. چارواکو ویلي دي په دې بندیزونو کې چارتر الوتکې هم شاملې دي خو د ډیپلوماټانو او بارلوونکو الوتکو ته په پاکستان کې د ښکته کېدو اجازه ورکړل سوې ده. هغه کسانو ته چې الوتنې لغوه سوي دي سپارښتنه سوي چې خپلې پیسې بیرته واخلي او یا هم ټیکټونه بل وخته وځنډوي. پاکستان د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 501 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وای وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کورونا وایرس اخته وبلل سو دی او میرمن یې د کورونا وایرس معاینات کوي. مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر په دې باور نه دی چې دای دې په دې وایرس اخته سوی وي او په دې اړه د معاینات ضروري وو. خو نوموړي وویل د هغه ځانګړي موقعیت په خاطر چې د ولسمشر د مرستیال په توګه یې لري او د کورونا وایرس سره د مبارزې مشري هم کوي نو دی او میرمن به یې حتما ځانونه معاینه کوي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې نږدې 20,000 تنه تر اوسه په کورونا وایرس اخته بلل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ هم د کورونا وایرس معاینه کړې وه چې پایله یې منفي وه. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له اقتصادي ستونزو سربیره دي خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. میخایل میشوستین د شنبې په ورځ په روسیه کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه په حکومتي غونډه کې وویل له کارونو څخه د خلکو لرې کول باید وروستی انتخاب وي. نوموړي وویل هغه شرکتونه چې خپل کارکوونکي له کارونو څخه لرې کوي په اړه به یې پلټنې او څېړنې وسي. د روسیې حکومت د اقتصادي تشویق په موخه د وړو او متوسطو شرکتونو پلټنې په لنډمهاله توګه ځنډولې دي خو اوس د روسیې صدراعظم خبرداری ورکړی چې که دا شرکتونو د کارکوونکو تنخواوې په خپل وخت ورنکړي او یې هغوی له دندو لرې کړي بیرته به د دې شرکتونو پلټنو ته مخه کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړلې. دا په داسې حال کې ده چې د نورې نړۍ هیوادونو هم د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر لویو غونډو او راټولېدلو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. د مصر د اوقاف وزارت د شنبې په ورځ ټول جماعتونه د دو اونیو په مخ تړلې دي. په مصر کې د قطبي عیسویانو مذهبي مشرانو هم د دو اونیو لپاره د کلیساګانو د تړلو پریکړه کړې. مصر شاوخوا 100 میلیونه نفوس لري چې په 100 کې 10 یې عیسویان دي. تر دې مخکې ګڼو مصریانو په ټولنیزو شبکو کې پر حکومت نیوکې کړې وې چې د کورونا د خپرېدو په وړاندې جدي اقداماتو ته مخه نه ده کړې. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې azadiradio.com هم واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي. د سولې د عالي شورا مخکښ غړي قاضي محمد امین ویقاد
دا د شدت ایران د سولې د خبرو سره اړخ نه لګي. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغسې حملونه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وایي هغه مراعت کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. وحید مایار: بلخوا په نړۍ کې په کرونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,00,000 ته ورسید. بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. که راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبرې سره د سر موضوع: په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي. هغوی وایي چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې څاري. وایي که څه هم طالبانو په زابل کې د هغې وروستۍ برید پړه پر غاړه نه ده اخیستی چې پکې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شول، خو په اړه یې باید وضاحت ورکړي، ځکه دا ډول بریدونه د دوی په وینا عموما د طالبانو له لوري ترسره کیږي. په اړه یې نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې:
په زابل کې د لسګونو افغان سرتیرو له وشل کېدو وروسته افغانانو او نړیوالو ډیپلوماټانو د شنبې په ورځ د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو پر ژمنو شکونه څرګند کړل. طالبانو تیره میاشت په دوحه کې له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه وکړه، خو اوس داسې ښکاري چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د جوړجاړي هڅې په ټپه درېدلې او وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. د جمعې په ورځ په زابل ولایت کې یوه نفوذي حمله کې د افغان ځواکونو 22 سرتیري ووژل شول. د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دا ډله د دې برید په اړه څېړنې کوي، خو یو شمېر افغان حکومتي چارواکو او ویاندویانو دا برید د وسلوالو طالبانو کار بللی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری د جرمني خبری اژانس ته ویلي امریکا له یوې ترهګرې ډلې سره تړون لاسلیک او د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړاوی وکړ. نوموړی وایي د ده په باور د سولې روانه پروسه کومه پایله نه لري. یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو زیاتېدو د دې ډلې پر نیت شکمن کړي. په کابل کې د جرمني سفیر پر خپل ټویټر لیکلي د زابل واشیانه برید سولې ته د طالبانو پر ژمنو د جدي شک او تردید سویری غوړوي. بخاری جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي سره له دې چې طالبانو د زابل د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما د وسلوالې ډلې ته راجع کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک د خبرو اترو په تمه دي او وسلوال طالبان باید د داسې بریدونو په اړه وضاحت ورکړي.
دا که به هر ادرس وشي خو مساله راجع کیږي همدغه طالبانو ته چې دوی د خپلو حملو د شدت اعلان کړی دی. دا د شدت اعلان د سولې د خبرو سره اړخ نه لګي. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغسې حملونه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وایي هغه مراعت کړي.
د خاغلی وقات په وینا افغان دولت او طالبان باید تر بل هر څه مخکې د زندانیانو د خوشي کولو او اوربند په اړه توافق ته ورسیږي. یو شمېر عام افغانان چې په زابل کې د 22 افغان سرتیرو وژل کېدو په غوسه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې وسلوالو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو په وروستي تړون انتقادونه کړي. د افغانستان حکومت په زابل کې پر افغان ځواکونو د جمعې د ورځې برید د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره یوه هڅه بللې. طالبان غواړي چې د دوی 15,000 بندیان دې په یو مخ د سولې د بین الافغاني خبرو مخکې خوشي شي، خو افغان حکومت وایي دا زندانیان به په تدریجي ډول د دواړو لورو د خبرو په بهیر کې خوشي کیږي او هغه کسان چې خوشي شي باید ژمنه وکړي چې بیرته به جګړې ته نه ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس 449 پیښې ثبت شوې چې له ډلې 414 منفي، 24 مثبت او 12 یې هم تر څېړنو لاندې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایر د شنبې د سهار په یو خبري ناسته کې وویل د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپل ولسمشر یې څارنه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت وایي وحید مایار د شنبې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناسته په ترڅ کې وویل خاغلی مایار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپل ولسمشر ورنه څارنه کوي. د نوموړي په خبرو اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو 20 روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغه روغتونونو ظرفیت لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي. د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هرو 24 ساعتونو وروسته د نظارت تر څنګ له هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي. د پوځي چارو کارپو باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یوه جدي خبره ده او اړونده کمیټه باید په ډېر دقت سره خپل چارې مخته یوسي.
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطعاتو او محبسو کې اشد ضرورت دی. که څه هم زموږ د هېواد د وزارت صحت جامې امکانات محدود دي په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي، خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده. څونه چې ممکن وي دغه کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس له 24 ثبت شوي مثبت تو پیخو 15 په هرات، 3 په سمنګان، 2 په لوګر او یو هم په بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسولین وایي مثبت پیخې ډېری په هغو کسانو کې ثبت شوې چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا ډاکټران وایي د کورونا وایرس په اړه په کافي اندازه نه اطلاع رسونه د خلکو ترمنځ لا کورونا ویره زیاته کړې او دوی د ډاکټرانو سپارښتنو ته سمه پاملرنه نه کوي. دوی وایي په کافي اندازه د پوهاوي نشتون له دغه وایرس د کورونا د خلکو د ویرې او له قرنطین د تیښتې لامل دی. په ورته وخت کې داسې انتقادونه هم شته چې یو شمېر رسنیو دا سپارښتنې جدي نه دي نیولې. نورحال د ګیتی صدیقي په راپور کې
قرنطین یو له هغو مواردو څخه دی چې د کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې په اړه ویل شوي دي. ډاکټران وایي قرنطین کوم زندان یا داسې کوم ځای نه دی چې ټولې ټولنیزې اړیکې پکې پرې او یا محدودې شي. کلینیکي ارواپوه سید کمال جلال په دې باور دی چې په راتلونکي کې له قرنطین نه د مشکوکو او په کورونا وایرس اخته کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی ډېر شي.
اړینه دا ده چې باید په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه زیاته شي. خلک باید د قرنطین نه ونه ډار شي. قرنطین د ټولنیز ژوند محدودیت نه دی.
خغلی جلال زیاته کړه په دې اړه د کره پوهاوی نه ورکول لامل شوی چې مشکوک او په کرونا وایروس اخته کسان روغتون ته مراجعه ونه کړي او نه هم ځانونه معاینه کړي. د دې په خبره کرونا وایروس په اړه د کره عامه پوهاوی نه ورکولو په خلکو کې د دغه وایروس نه ویره او په ځینو کې بې پروايي زیاته کړي. په کابل کې د داخله ناروغیو ډاکټر عبدالجبار مومنیار وایي خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. د ښاغلي مومنیار په خبره د کرونا وایروس آزمایښت او په قرنطین کې اوسېدل له حتمي مواردو څخه دی چې باید په پام کې ونیول شي.
هغه کسان چې پر کرونا وایروس اخته دي باید حتمی قرنطین شي، ځکه که دغه کسان قرنطین نشي نور خلک به په کرونا وایرس اخته شي.
په ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپروي او په افغانستان کې د څلور ویشت مثبتو پیښو د ثبت وروسته د دغه هیواد حکومت روزنیز مرکزونه او په بازارونو کې د راټولېدا ځایونه بند کړي. په ګڼه ګوڼو سیمو کې د واټن په پام کې نیول له اصلي سپارښتنو څخه دی. په ځینې مواردو کې دا سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي، ان د رسنیو لخوا په ښکاره توګه له پامه غورځول کیږي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ موسسې مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل رسنۍ باید خلکو ته د معلوماتو رسولو تر څنګ یو ښه الګو واوسي.
هر هغه څه چې د یوې رسنۍ لخوا خپاره شوي او د ولسمشر سلاکار وحید عمر یې په اړه لیکلي دي، زه فکر کوم د افغانستان په ګډون د نړۍ د درېیمه کچې هیوادونو د رسنۍ فرهنګ ته په پام سره ډېره ستونزمنه به وي چې د لاس ورکولو یا روغبړ فرهنګ له منځه یوسو، خو رسنۍ کولی شي الګو جوړونه وکړي.
له دینه وړاندې د افغانستان حج او اوقاف وزارت جماعتونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم هم ځنډولي. د دې وزارت چارواکو له ډلې مولوي فضل کریم سراجي په دې اړه چې په جماعت سره د جمعې لمانځونو ادا کول وځنډول شي که نه، ازادي راډیو ته وویل
البته په هغو سیمو کې بیړنۍ حالات وي، د هغوی په تړاو به له درالفتا د استفتا غوښتونکي شو.
په ورته وخت کې کابل کې یو روحاني ویلي که د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر جماعتونه وتړل شي له شرعي اړخه کومه ستونزه نه لري. له دې وړاندې هم ځینو ولایتونو کې دینی عالمانو ورته نظرونه ورکړي وو. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ګردنړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر یو لزر او اووه سوو تنو ته ورسید. همدارنګه له دوه لکه اته اویا زره زیات کسان په دې وایروس اخته سوي. له دوی شاوخوا یې دوه نوي زره کسان روغ سوي هم دي. په اړه یې د ازادي راډیو د راپور مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر له یو لزر او اووه سوو تنو اوښتی، په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونو وګړو د شنبې ورځ چې په ډېرو هیوادونو کې د اونۍ پای ده په کورونو کې تېره کړه. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ځوانان دا فکر نه کوي چې ګوندې دوی د وایروس له کبله زیانمنونکي نه دي. له چین وروسته اوس اروپا د دې وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدله شوې. هغه شمېرې چې د شنبې په ورځ د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړې ښیي چې ایټالیا تر اوسه د 4,022 تنو په مړینه تر ټولو هیوادونو زیات تلفات ګاللي. همدارنګه په دې هیواد کې شاوخوا 8,000 سره نور په کرونا وایروس اخته بلل شوي. چین چیرې چې دا وایروس پیدا او نورې نړۍ ته خپور شو تر اوسه 3,295 مړینې ثبت کړي او د تلفاتو له پلوه له ایټالیا وروسته دی. خو چین د شنبې په ورځ د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې د کرونا کومه مثبته داخلي پیښه نه ده ثبت شوې. د ایران څخه خبرې شوې شمېرې ښیي چې دا هیواد د کرونا وایروس له کبله د مړینو په حساب د نړۍ په هیوادونو کې درېیم ځای لري. تهران د شنبې په ورځ پر دې وایروس د 130 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. په دې توګه په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر 1,556 تنو ته ورسېد. د ایران د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په څلیرو ساعتونو کې پر کووید 19 کرونا وایروس د اخته کېدو 969 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډېر ایرانیان باور لري چې رښتینې شمېرې ښایي د رسمي شمېرو لوړې واوسي. جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې هسپانیا هم د هغه هیوادونو په ډله کې ده چیرې چې د کرونا وایروس پیښې او له کبله یې مړینې زیاتې دي. تر اوسه پورې 1,255 تنه په دې هیواد کې په کرونا وایروس اخته بلل شوي او د دې هیواد د روغتیایي چارواکو په وینا د شنبه په ورځ د مړینو شمیر دغلته 1322 تنو ته ورسید. په فرانسه کې بیا په کرونا وایروس 2316 کسان اخته شوي او تر اوسه یې له کبله شاوخوا 4500 کسان مړه شوي. په جرمني کې بیا 9850 کسان په کرونا وایروس اخته بلل شوي او دغلته د دې وایروس له کبله د شنبه تر ورځې د مړینو شمیر 18 تنو ته رسیدلی و. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر اوسه 216 کسان کرونا وژلي او تر 9600 زیات پر دې وایروس اخته بلل شوي. د جان هاپکنز پانتون وایي په برتانیه کې د شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 4000 واوښت او 198 کسان هم تر اوسه په دې هیواد کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله مړه شوي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
بهرنۍ ورسپانو ته اسمت ساروان کتنه کړي.
د بشری حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ د افغانستان د بندیانو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. په قطر کې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې وروسته ټاکل شوی و چې د افغانستان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان خوشي کړي، خو د افغانستان حکومت د دغو بندیانو د خلاصون کار ځنډولی دی او وایي چې باید د هغوی تر خلاصون وړاندې یو لړ ضمانتونه واخیستل شي چې دا کسان به بیا د جګړې میدان ته نسی. طالبان هم اصرار کوي چې تر څو د دوی بندیان خوشي شوي نه وي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته نکشینی. د هیومن رایټس واچ د آسیا مرستیال رئیس پیتریشیا ګاسمن په دې موضوع په لیکنه کې لومړی یادونه کوي چې په افغانستان کې له 2002 هم څخه حکومت له جنگي جنایتکارانو په شکنجه او سختو سرغړونو له تورنو کسانو سره د محاسبې پر غوښتنو سترګې پټې کړې او د بشري حقونو د سرغړونکو د بخښلو لپاره قانون تصویب کړی دی. د هیومن رائټس واچ د آسیا مرستیال رئیس پیتریشیا ګاسمن په دې موضوع په لیکنه کې لومړی یادونه کوي چې په افغانستان کې له 2002 څخه حکومت له جنگي جنایتکارانو په شکنجه او سختو سرغړونو له تورنو کسانو سره د محاسبې پر غوښتنو سترګې پټې کړې او د بشري حقونو د سرغړونکو د بخښلو لپاره قانون تصویب کړ. لیکوال په عین حال کې ویلي چې اوس د افغانستان په محبسونو کې ډېر داسې طالبان هم بندیان دي چې د حبس موده یې پوره شوې ده. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا مرستیال رئیس زیاتوي په نیول شویو کسانو کې شایع په جګړه کې نیول شوي وسلوال او د انتحاري حملو جلب و جذبونکي هم شامل وي، خو په دوی کې هغه کسان هم شته چې د شپې د چاپو په لړ کې نیول شوي چې کېدای شي په غلطه له طالبانو سره پر اړیکو تورن شوي وي او پټې محکمې او شکنجې ممکن مجبوره کړي وي چې اعتراف وکړي. لیکوال وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني وړاندیز کړی چې په پیل کې به 1500 هغه بندیان خوشي شي چې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د دغو کسانو په منځ کې هغه بندیان هم شامل دي چې د حبس موده یې پوره شوي او قاعدتا باید مخکې له خوشي شوي وای. د بشري حقونو د څار ډلې مرستیال رئیس لیکي د بشري حقونو نړیوال قانون د دښمنۍ او جګړې په پای کې عمومي عفو تشویقوي مګر پرته له هغو کسانو چې جنگي جنایت یې کړی وي. ملګرو ملتو په خپل نشه کې هغه لیست خپور کړی چې د دې سازمان د تلپاتې پرمختیایي حل لارو شبکه چمتو کوي. په دې لیست کې چې د نړۍ د خوشحالۍ راپور بلل کیږي، سش کال فنلندیان په نړۍ کې تر ټولو خوشحال خلک او افغانان تر ټولو لږ خوشحال خلک بلل شوي دي. د فنلند خلک د تیر کال په راپور کې هم په نړۍ کې تر ټولو خوشحال بلل شوي وو، خو د تیر کال په لیست کې تر افغانانو د سودان خلک لش خوشاله بلل شوی وو. له تازه درجه بندی سره سم اوس افغانستان 1350 ځای لري چې د دې لیست وروستی هیواد دی. دا راپور د سړي سر ناخالص کورني تولید، ټولنیز ملاتړ، ژوند ته د هیلي یا د عمر اوسط ټولنیزو آزادیو سخاوت او فساد پر اساس هیوادونو ته درجه یا رتبه ورکوي. د نړۍ د خوشحالۍ په راپور کې د لومړي ځل لپاره ښارونو ته هم رتبې ورکړل شوي دي. په دې لیست کې د خوشحالۍ له پلوه د فنلینډ د پلازمینې هلسنګي نوم لومړی او د افغانستان د پلازمینې کابل نوم وروستی راغلی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 او د افغانستان د کابل په ګډون په یو شمېر سترو خارونو کې په 1.5 اف ام باندې خبرونه لري. د دغه پروګرام په دوهمه نیمایي کې د تاندو د تاند څنګ د ځوانانو 19 پروګرام او همدارنګه حقیقت څه د خبريږي خو له هغه وړاندې یو اقتصادي راپور. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې په عادي حالت پرې روانې دي. د دغه وزارت چارواکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د هیواد په شمال او ختیځو او جنوب ختیځو بندرونو کې صادرات او واردات لږ څه کم شوي وو، خو اوس د تورخم بندر پرته له ټولو بندرونو نه خوراکي او نور مواد هیواد ته راوړېږي. بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ډاډ ورکوي چې 90% خوراکي مواد له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه وارديږي او اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د دغو موادو هیڅ کمی نه لیدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لورې تړل شوی وو، د هغه هیواد د صدر اعظم په سپارښتنه د شنبه په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبه په ورځ سهار ازادي راډیو ته وویل
تنه مرز تورخم بسته و سپین بولدک قندار اوس یوازې د تورخم بندر ترلای سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ترشي. د کرونا وایرس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلي وو، خو لنې کمرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي راتیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو پر بنسټ له ایران سره اسلام قلعه، له ازبکستان سره د حیرتان، له ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، له تاجکستان سره د شیرخان او له پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای تیره ونۍ له شمالي ګاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته را رسیدلي چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غوړیو، وریجو او داسې نورو موادو د کموالي اندېښنه له منځه وړي او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. پاکستان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریز راکړې ورکې پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ګڼل شوی او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د 2 اونۍ پر مخ تړلی وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال محمد یونس محمد لازادی رادیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بای هم لوړې نشي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي رادیو ته وویل
زندگی شرایط فعلی از کل کرا باید اسیا مواد خوراکی را به مردم بیاو
په وسنه یو شرایط کې دوی باید په مناسبه به خوراکي مواد خلکو ته ورسوي. یو سړی په ورځ کې افغاني نشي پیدا کولای خوراکي مواد لکه مزه تر لاسه کړي. له حکومت غوړو چې د مواد نرخنامه ورکړي، هر سړی په خپل سر پلورل کوي مواد ډیر دي، خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به خوي.
سره له دې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان ځمکني بندرونه خلاص دي، خو د افغانستان د هوایي چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده آزادی راډیو ته وویل یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایي پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفایزاده په خبره اوس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفایزاده وایي دغه بندیزونه د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.